حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
وسوال طالبان د سولې پرختی او که د اجل دایان په افغانستان کې د حزبونو جګړه د ولس ژغورنه او که د استخباراتي کړیو پر بنسټ د اقتدار ترلاسه کول او د سولې عالي شورا پخوانی سلاکار ښاغلي عبدالحکیم مجاهد وروستۍ څرګندونې د یو شمیر پخوانیو جهادي قمندانانو سپکاوی او که د حقیقت راسپړل دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ حقیقت څه دی خپرونه کې به د سولې عالي شورا پخوانی سلاحکار ښاغلی عبدالحکیم مجاهد ځواکي ته سر کوي سړی
مهرباني مننه
پوښتنې په توګه ولې به دنده وځنډول البته د اجرایي ریاست په وینا چې ستاسې دنده ځنډول شوې
متاسفانه مخکې له دې نه چې په دې سوال ته ځواب وایو هغه خبره چې اصلا په دې باندې جنجال راپورته شوی دی زه باید هغه واضح کړم هغه دا و چې تیره پنجشنبه د جناب عمرادیان صاحب په انسټیټیوټ مطالعات او ستراتیژیک مطالعاتو کې یو مجلس و چې هغوی د سولې په ارتباط یو تحقیق کړی و څلوېښت کلن چې مرض په کوم ځای کې ده هغه ځای کې زما هم یو بیانیه موجوده وله زما د بیانیې عنوان دا و چې د افراد سره راځي مقابله وکړو کمونستان راغلو خپل سوشالیزم کمونیزم یې په افراطي بڼه غوښتل چې په افغانستان کې تطبیق کړي عملي کړي د شال جریبو د پنځه ویشتو جریبو زمیندار به یې دهقان به یې هم فیوډال بل در حال کې چې د خدای بندگان فیوډال نه پیژني چې په امریکا کې شل زره جریبه پنځوس زره جریبه مځکه لري او لس زره پنځه زره شپږ زره دهقانان غلامان لري کنه کله چې د کمونستانو په خلاف باندې وروسته بیا د روسیې د اشغال په خلاف باندې جهاد پیل سو او جهاد هم د افغانستان د علماو په خلو باندې پیل سو په هغه کې علما او طالبان او مجاهد صاحبان او ټول قرباني ورکړه شوروي اتحاد ته ماتې ورکړه په نن سوای یو نوی کې مجاهدین برسر اقدار راغلو یو مشترک ائتلافي حکومت جوړ ولی متاسفانه یو محدودې ټولې ټول قدرت انحصار کړ د انحصار حد دا و چې سر اعظم د رئیس جمهور په خلاف جګړه کې و رئیس جمهور د سر اعظم په خلاف باندې جناب حکمتیار د صدر اعظم په حیث باندې یو ساعت هم خپل دفتر ته نه دی پرېښی په 1904 نیمه کې د طالبانو د اسلامي تحریک حرکت شروع سو په دې منظور باندې چې په ټول افغانستان کې ناامنی رامنځته سوله هیچا مال ابرو عزت خوندي نه و فقط په دې منظور باندې چې څنګه سوله راولي څنګه امنیت راولي څنګه د افغانستان ملي وحدت او ځمکني بشپړتیا تأمین کړي تر لهغه له بولدک نه سره شروع کېدل تر څو چې د کابل پورې راتلو جناب استاد برهان الدین رباني هغوی ته د سولې پرشتي ویلې د هغوی سره په میلیاردو افغانۍ دغه وخت افغانۍ دغه افغانۍ نه هغه وخت کې کم وزن درلود له هغوی سره مرستې وکولې هیئتونه تلو راتلو جناب د للی صاحب اوس هم ژوندی د نني مجلس کې ویلو خو زه شاعر یم ما پیسې ورته ورولې چکری صاحب و واحدیار صاحب و مولوی صاحب فائز تلو راتلو د پیسې ورته ورولې په قندهار کې ملا نقیب ته قومنده ورکړل چې خپل ټولې وسلې خپل ټول ولایت طالبانو تسلیم کړي بالکل استاد رباني ورته لېږلې دا یو حقایق دي کنه یو څوک په کولو باندې مجرم نه ګڼل کېږي بل څوک په ویلو باندې مجرم ګڼل کېږي دا خو د افغانستان د دې ټولنې تاریخ حقایق دي کنه حتی بیگا دی پیام افغان رادیو سره په امریکا کې خندرشاه آغا ډیپلوماټ وو په ایران کې هغه ویل چې اوس موږ ته رسمن مکتوب لیږلی و چې د طالبانو سره مرسته وکړي د حرکت انقلاب اسلامي طالبان دی او ښه خلق دي کان ټولو مجاهدینو سیاسي ګوندونو ترمنځ به یو ائتلافي حکومت رامنځته کړي او دوی به واقعا د فرشتو په شکل باندې کین ولی هغوی هم د یو قشر حکومت ته اعلان کړ د افغانستان خلق ونه منل که څه هم 95% خاوره یې په لاس کې وله هغوی هم د افراط ښکار سو افراطي شکل باندې خپل اقدامات وکول هغوی هم ونه کړ په افغانستان کې حکومت وکوي اوس تاسو ځواب تر اعظم د سولې د اعلی شورا جوړښت د جناب کری صاحب په وخت کې یو قسم و، د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې بل. د سولې د اعلی شورا جوړښت د کری صاحب په وخت کې د رئیس د شورا اعلی سول نه پرته نور اداري پلاوی انتخاباتي وو. موږ د انتخاباتو له کبله له مخې معاونین ټاکل، د انتخاباتو په نتیجه کې زما رایې زیاتې وې، اول معاون سولم، درې کاله وروسته بیا انتخابات وو، بیا زما رایې زیاتې وې، اول معاون سولم د شورا اعلی سول. ولې د جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی په وخت کې د سولې د عالي شورا جوړښت مطلق دغه پلاس کړی، د اتیا نفر عضو نه یې غړو نه یې پنځوس باندې هغه منحصر کړو، د جناب پیر صاحب رئیس د شورا عالي سول سره یې شپږ نفره معاونین رالیږلي دي چې دوه تنه ازرګان دي، یو پښتون ده، یو ازبک ده، یو ترکمن ده. د دې عزلو ناسب لري کولو مقرر کول دا ټول پر جمهور پورې اړه لري. تر اوسه پورې د ریاست جمهوریت له خوانه ما ته هیڅ نه وکم مکتوب نه درغلی چې د تا دنده ځنډول شوی دی یا څنګه. البته د دې عزل نصب تر ریاست اجرایي پورې اړه نه لري. ښه، زه خو د یو دینی عالم په حیث باندې، د یو سیاست پوه په حیث باندې چې څلوېښت کاله په متن د بحرانونو کې جریان لرم، د خدای په وړاندې مسؤلیت لرم، د ملت په وړاندې مسؤلیت لرم، باید حقایق ووایم. که د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي الدین النصیحه، قالوا لمن یا رسول الله؟ قال لله ولکتابه ولرسوله ولائمه المسلمین وعامتهم. نبی علیه السلام وایي چې دین خیر خواهی ده، دین نصیحت ده. صحابه وایي یا رسول الله، د چا دپاره؟ وایي د الله د کتاب او د الله د رسول لپاره، چې د هغه ملاتړ او حمایت به کوي، او د مسلمانو حکمرانانو لپاره او د عامو خلقو لپاره. ما مجبوریت درلود چې زه مرض په ګوته کړم چې افراط ده، او د مرض دپاره علاج پیدا کړم چې د افراط باید علاج وسپي یو شکل اشکالو باندې. ما په هغه ځای کې د افراط تر عنوان لاندې د حدیث او آیات نقل کړ. د الله تبارک وتعالی وایي سی ولا تغلو فی دینکم، تاسو په دین کې افراط مکوئ. پیغمبر خدا وایي ایاکم والغلو فی دین فانما اهلک الذین من قبلکم الغلو فی دین، تاسو په دین کې د افراط نه ډډه وکوئ. له تاسو نه مخکې قومونه چې تباه سوي دي هغه هم د افراط له کبله تباه سوي دي. نو د یو مسلمان، د یو دینی عالم او د سیاستوال په حیث باندې ما وظیفه درلوده چې دا مسایل مطرح کړل. طالبان اوسنۍ جګړه جواز لري کنه؟ د طالبانو اوسنۍ جګړه د یو ایجنډا ده چې د خارجي قواوو د موجودیت په خلاف باندې. هغوی وایي چې موږ نه غواړو چې خارجي قواوې په افغانستان کې، موږ د افغانستان خپلواکي او استقلال غواړو. دا چې جواز لري او نه جواز لري دا په یغو پورې اړه لري، ولی زموږ غوښتنه د سولې د عالي شورا په چوکاټ کې مخکې هم موږ ویلي، اوس هم وایم چې هم وسلوال مخالفین خصوصا د طالبانو اسلامي تحریک هغه د افغانستان د حکومت سره د مذاکراتو په میز باندې بند کړي. ټول هغه جایز مطالبات چې له دې سره دي د افغانستان د اولیا منافعو په چوکاټ کې دي، هغه باید دولت سره مطرح کړي او په یغو باندې بحث وسي. د افغانستان د اولیا منافعو په چوکاټ کې دي هغوی ته د حل لاره پیدا کړو. کنن د یو چا په خلاف باندې موږ فتوا ورکوو، البته چې کوم جای دی فتوا ده هلته به ورته ورکوو، چې کوم جای دی فتوا ده نورې مراجع فتواوې موجودې دي. که فرضاً پرون ما د حکمتیار صاحب په خلاف باندې فتوا ورکوله چې د هغه حرکت مقابل د افغانستان حکومت کې په دومره شکل باندې مردود ده، نن به زه د هغه سره څنګه په یو میز باندې کېنه سلام؟
دینی عالم او د تاسو ویل چې زه مجبور یم چې باید دا خبرې وکړم، ستاسو فتوا څه ده؟ د طالبانو جګړه جواز لري کنه په اوس وخت؟ البته
ستانه نه نه فتوا زه رواو دي نه روا په حساب نه غیم. زه دا وایم، زه وایم چې موجوده بحران د افغانستان په ګټه باندې نه ده. د موجوده بحران لپاره نظامی حل لار پیدا کول دا د افغانستان د خلکو په ګټه باندې نه ده. زه باور لرم چې نه د طالبانو اسلامي تحریک کولای سي د افغانستان حکومت ته ماتې ورکړي او بیا په یوازې سر باندې حکومت جوړ سي، او نه د افغانستان حکومت کولای شي د طالبانو اسلامي تحریک له صحنې نه غایب کی لکه څنګه چې مخکې دی فکر کړی وو د بندي ونډې په ترڅ کې چې دا نور د افغانستان د صحنې نه غایب سولو دا فکر غلط ده پرون مو د یو نیم لک خارجي پوځونو او یو نیم لک داخلي پوځونو په موجودیت کې د ډګرې د جګړې په ډګر کې هغوی ته ماتې ورنکړله نن هم یې هغوی ته ماتې نشي ورکولی بناً د دغه مرض حل لاره دا ده چې دواړه خواوې مخلصانه د مذاکراتو په میز باندې کښېني او د افغانستان د قضیې دپاره یو سیاسي حل لاره را پیدا کړي په عوض د نظامي حل لارې باندې
هغه بیانیه چې تاسو هلته ورکړی وو چې بیا ترې جنجال راپورته شو په هغه کې تاسو ته هم ویلي وو چې طالبانو یوه ډېره لویه قرباني ورکړه او قهرمانان دي کله چې څوک قهرمانان شي قرباني ورکړي او تاسو بیا مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې د یوه دیني عالم په توګه زه مجبور مکلف یم چې خبرې وکړم او حقایق روښانه کړم حدیث شریف ته وړاندې کړه اوس وخت کې ستا فتوا څه ده جګړه روا ده او که ناروا ده د طالبانو حال دا چې تاسو مخکې ویلي وو چې طالبان قهرمانان هم دي جګړه یې کړې وه
ما هغه وخت کې هم ویلی و چې د طالبانو اسلامي تحریک یا د طالبان د بالکل تحریک په نه بد یاد نه کوم طالبان او دینی عالمانو د کمونستانو د شوروي اتحاد په خلاف جهاد پیل کو جهاد یې کامیاب کو وروسته د جهاد نه دی مدرسو ته لاړ خپل کتابونه یې کړو ولې بیا د ګډوډیو په نتیجه کې چې دوی راپورته سولو په 1940 دی کې هغوی په هغه وخت کې چې تر کابل راتلو ما نه دي ورته ویلي جناب برهان الدین رباني ورته ویلي دي کلیپونه موجود دي هغوی ته د سولې پرشتې ویلي ما هغه نقل قول کړی ده او نقل قول منفي میډیا لغه نه منفي برداشت اخیستی ده او نشر کړی دي
احمد ضیا مسعود تاسو د پاکستاني جنرالانو مامور یاد کړی است په دغه اړه تاسو وایي
ما بیا هم درته وایم چې د موږ د ټولنې مرض همغه افراد دی د الله تبارک وتعالی وایي و ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین وایي که یو فاسق سړی تاسو ته کومه خبر راوړي تاسو د هغوی سپیناوی وکړئ مخکې له دې نه چې هسې نه چې تاسو په ناخبري باندې یو چا ته ضرر ورسوئ او بیا په هغه باندې پښیمانه یاستئ نن سبا متاسفانه زموږ تاسو په ټولنه کې د عامو خلقو نه خو ګیله نه کیږي زموږ زبده سیاستمداران هم ځان ته چې وایي دې د کوم سند او دلیل نه په یو چا باندې الزامونه لګوي زه به بالکل د دې الزام نه ورتیر سم د احساساتو په لړۍ کې د احساساتو په چوکاټ کې دیني نه به د هغه نه یو څه ویل شوي زه نه غواړم چې له هغه سره مشاجره وکړم نه غواړم خپله قضیه د افغانستان د ملي نفاق باعث وګرځوم پرېږدم دغه قضاوت د افغانستان خلکو ته
د دینی علماو کار دا دی چې عام افکار روښانه کړي او هغه څه چې د اسلام لارې وي چې هغه ورته روښانه کړي او څه چې په اسلام کې راغلي اوس وخت کې د طالبانو د حکومت ترمنځ جګړه ده امنیتي ځواکونه موجود کېږي او وسلوال طالبان موجود کېږي حال دا چې دواړه افغانان دي کوم شهیدان دي افغان امنیتي ځواکونه که طالبان
هر هغه څوک چې په افغانستان کې معصوم بېګناه انسان وژل کېږي دا که د طالبانو په لاس باندې وزر کیږي دا د غندنو وړ ده او زه یې غندنه کوم دا که د حکومت په لاس باندې وزر کیږي د غندنو وړ ده زه یې غندنه کوم دا که د خارجي قواو په لاس باندې وزر کیږي د غندنې وړ ده او زه یې غندنه کوم زما دین په دې کې ډیر روښانه ده هیڅ مشکل په دې کې نه لري زه نه غواړم چې یو طرف مقصر وبولم بل طرف غیر مقصر یو طرف ملامت او بل طرف سلامت زه وایم چې د موجوده بحران د حل لار داده چې ټول خواوی د بحران د مذاکراتو په میز باندې کینی د افغانستان د علیا منافیو په چوکاټ کې نه نینی د افغانستان د بحران د لپاره سیاسي حل لار پیدا کی
تاسو ګم معصومان خبرو کله معصوم نه هدف څو دی هغه چې په ملي اردو کې د یا په امنیتي ځواکونو کې کار کوي په طالبانو کې او یا هغه چې په منځ کې عام وګړي وژل کیږي کوم معصوم
هغه انسان هغه انسان چې بی ګناه ده هغه چې نه په ملي وردو کې ده هغه چې نه په طالب کې ده او یا د طالب لخوانه بی ګناه وجل کیږي یا د ملي اردو لخوانه بی ګناه وجل کیږي یا د خارجي قواو په باریک بی ګناه وجل کیږي دا بالکل خاص عمل چې ټول افغانان دغه نه کرکه لري او هغه باید وغندل
شي امنیتي ځواکونه د خپل کور نه دفاع کوي دا وی وجل شهادت نه دي
بالکل انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى هر څوک چې په هر نیت باندې د دې مملکت نه دفاع کوي الله به د هغه نیت مطابق هغه ته ثواب ورته ورکړي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه تاسې د احمد ضیا مسعود د فرانسې کیسه مو کړله. څلور لسیز کېږي په افغانستان کې جنګونه دي، مشکلات دي، په داخلي ډلو ټپلو کې، البته خارجي ابادي نه څېړو، په داخلي ډلو ټپلو کې هغه اصلي عاملین څوک وو، هغه اصلي مشکل چا راولاړ لنډ
ما مخکې تاسو ته وویل چې په دې څلوېښت کاله کې کمونستانو هم افراط وکاو، متاسفانه وایي نه کړای سوای چې د افغانستان عیني واقعیتونه، د افغانستان اسلامي روایت، د افغانستان ملي عنعنات په نظر کې ولري او داسې ډول باندې حکمراني کوله. دوی فکر کاوه چې شوروي اتحاد زموږ شاته ولاړ وي، نور د دنیا هیڅ قوت موږ ته ماتې نه شي راکولی. مجاهدینو هم په هغه وخت کې ما ورته اشاره وکوله چې افراط نه کار واخیستل، یوې ډلې دا فکر کاوه چې نور قدرت زموږ په لاس کې راغلی ده، نو هیڅوک نسي کولای موږ د قدرت نه لرې کړي. هغه د افغانستان ملت شاهد دی چې رئیس جمهور د صدر اعظم په خلاف باندې، صدر اعظم د رئیس جمهور په خلاف باندې، هغه فرمولې چې د بننسوان په خلو باندې د ملل متحد چوکاټ کې وړاندې کېدلې او یو نورې فرمولې ول، یغو ته احترام ونه کړ، د خپلو شخصي ګروهي منافیو په چوکاټ کې دینني د خپل فکر مطابق اقدامات وکول چې نتیجې په افغانستان کې جګړه سره. همچنان طالبانو افراط وکړ، دغه افراط کا نوای سوای په هر مرحله کې نن به افغانستان ملت له دوه بدبختۍ سره نو مخامخ. تاسو نه مننه.